په افغانستان کې د سهار او 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل یو ساته خبرونه پایل سو. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې او ری چې ولسی جرګه وایي په کورونا وایرس د ځینو وکیلانو د ختکی دوستون زب کاندید وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رائے د ورکولو بهیر له ځن سره مخامخ نکړي. نن یک شنبه ده، د چنګاش یا سرطان 22 د جولای 12. غاړې ماین چاودنې شپږ ملکیان وژلي. کرکټ بورډ وایي چې په نږدې راتلونکي کې د شپږیزې د کرکټ لیګ سیالۍ پیلېږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې له یوې سرحدي دروازې څخه سوریې ته د مرستو رسول تصویب کړل. په غزنی کې د سړک د غاړې ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د غزنی د والی ویان وحید الله جمعزاده رسنوی ته ویل چې پیښه پرون مازیګر د جغتو ولسوالۍ په قیاق دره کې هغه وخت وسوه چې د ملکیانو د سورلۍ موټر د وسلوالو مخالفانو لخوا پر ایښودل سوي ماین ور برابر سو.
د ملکی کسانو پیوه پلانکوچ دوله موټر باندې د وسلوالو مخالفینو لوري د سړک غاړې ځای پر ځای شوی ماین چاودنه کړې ده چې د ښځو او ماشومانو پر ګډون شپږ تنه ملکی کسانو شهیدان شوي دي، 8 تنه نور یې ټپیان دي.
شغلی جمعزاده وایي ټپیان د غزنی ولایت ملکی روغتون ته رسول سوي. د ده په خبره چې دغه ماین وسلوالو طالبانو ځای پر ځای کړی و، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو 14 دولتي سرتیري او یو ملکی وګړی په غور کې خوشې کړل. د غور سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه کسان له څه باندې 2 میاشتو راهیسې سیاسيران وو او طالبانو پرون مبشین آزاد کړل او کورونیو ته یې وسپارل. د غور مرستیال والی حبیب الله رادمنش وایي هیله مند دی چې د بندیانو تبادله او د حکومت او طالبانو لخوا پر خپلو ژمنو عمل به په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. په غور کې 2 ورځې مخکې هم طالبانو 9 تنه دولتي سرتیري او 2 ملکیان خوشي کړي وو. پاره موافقه کې چې امریکا او طالبانو په فبروري میاشت کې لاسلیک کړه، ویل سوي چې افغان حکومت به 15,000 طالب بندیان او طالبان به 1,000 تنه حکومتي سرتیري خوشي کوي. د فراده دولتي ادارو اجیرو کارکونکو ته د کووید 19 ناروغي د مخنیوي 8,000 صحي بستې او د زده کوونکو لپاره د ښوونځي 2,000 بکسونه او نور وسایل ویشل کیږي. د فراولي محمد شعیب ثابت پرون شنبه د دغه مرستو د ویش پر مهال وویل
د سفیدارې لخوانه د وزر کېټونه سین کېټونه چې ماشومان صابون زینو شان شامل ده. همدارنګه د ماشومان لپاره وزر سې د مکتب دا شامل دي. د هغه کساتو کې چې یا عجیر دی بغزت خلک یا مدارس کې طالب ویل
د مرستې په دغو بستو کې صابون، دستمال او د ښوونځي وسایل شامل دي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف لخوا چمتو سوي دي. په پراګ کې تر دې دمه د کووید 19 ناروغي 300 پیښې ثبت شوي، خو ویل کېږي چې اصلي شمېرې به شاید تر دې زیاتې وي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په نږدې راتلونکي کې د شپږیزې د کرکټ لیګ سیالۍ پیلېږي. د کرکټ بورډ وایند فرید هوتک پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې کرکټ بورډ به په روان کال کې د شپږیزې په ګډون په بیلابیلو فارمټونو کې لوبې ترسره کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د کلنی پلان له مخې د هیواد په کچه په مختلفو فارمټونو کې لوبې په پام کې لري، چې په هغې کې شپږیزه کرکټ لیګ هم شامل دی چې د هغې لپاره له وړاندې تیاریو پروګرامونه ناستې شروع شوي دي.
په افغانستان او نړۍ کې پر کرکټ او نورو هغو ورزشي لوبو چې د نندرچانو ګڼه ګوڼه پکې جوړیږي وروسته له هغې بندیز ولګېد چې کورونا وبا خپره سوه. د کرکټ بورډ وایان شغلی هوتک ټینګار وکړ چې په ټولو کېدونکو لوبو کې به د کورونا وایرس د مخنیوي کورنۍ او نړیوالې لارښوونې په پام کې ونیول سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې له یوې سرحدي دروازې څخه سوریې ته د مرستو رسول تصویب کړل. دا پریکړه د روسیې له هغه وړاندیز سره اړخ لګوي چې 4 ورځې مخکې د شورا د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغی. پرونی رایه اچونه پر دې موضوع روانه اونۍ 15مه هغه ده، او په داس حال کې کیږي چې د مرستو رسونې لپاره د صلاحیت مهلت یو ورځ مخکې ختم سوی و. لیوی سرحدي لارې د مرستو رسونې لپاره دغه پریکړه لیک د جرمني او بلجیم لخوا وړاندې سوی و. دغه لار به د 12 نور میاشتو لپاره پرانیستې وي. د سپیس ایکس د امریکایي فضايي شرکت مؤسس ایلون ماسک د پخوانی شوروي اتحاد د نامتو عالم سرګي کورولیف کورنۍ ته بلنه ورکړې چې په متحده ایالاتونو کې د ده د تاسیساتو لیدو ته ورسي. ایلون ماسک پر ټویټر لیکلی چې د پخوانی شوروي دغه ساینس پو د خپل کاري چاپیریال له ډیرو غوره شخصیتونو څخه وو. هغه لیکلی دی چې د کورولیف له کورنۍ سره یې هم خبرې کړې دي. کورولیف د شوروي اتحاد د فضایي پروګرام پلار ګڼل کیږي او فضا ته د لومړني مصنوعي سپوږمکۍ په استولو کې هم تر ډیره د رول وو. د نوموړي لمسی اندری کورولیف پرون شنبه روسي رسنوي ته ویلي چې د دوی کورنۍ د تیر می میاشتې په وروستیو کې د ډراګون د فضایي سفینې له توغولو او له نړیوال فضایي سټیشن سره د هغې له یو ځای کېدو وروسته سمدستي ماسک ته پیغام استولی وو. نوموړی وایي ماسک دوی ته بلنه ورکړې ده چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو له لرې کېدو سره سم سپیس ایکس ته ورسي او د یوې فضایي سفینې د توغولو ننداره وکړي. د سپرلی لرونکي ډراګون سفینې د توغولو بریالي ماموریت نړیوال فضایي مرکز ته د سفر په برخه کې د روسیې لس کلن انحصار پای ته ورساوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د یو پوځي روغتون د کتنې پر مهال د اول وار لپاره پر مخ ماسک کارولی و. د پروختون کې ټپي سرتیری او په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو د صحي څارنې بهیر وکوت. پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کېدی چې په سپینې ماڼۍ کې له چارواکو سره د کتنې او په عامو ځایونو کې د راڅرګندېدو پر وخت ماسک نه کاروي. خو ولسمشر ټرمپ پرون په میریلند کې له پوځي روغتونه د روانېدو پر مهال وویل چې د هیڅکله د ماسک کارونې مخالفت نه دی کړی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د امریکا په متحده ایالتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 3 میلیونو او 2 لکو اوښتی دی. په امریکا کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د مړو شمیر هم له 1 لکو 3 څلوېښتو زرو زیات شوی دی. او په تلو تلو کې د هندوستان د سینما پیژندل سوی ستوري امیتاب بچن په کورونا وایرس اخته شوی دی. ښاغلی بچن په خپل ټویټر کې لیکلی چې د کورونا ټیسټ یې مثبت و او روغتون ته لېږدول سوی. امیتاب بچن چې و 80 کلن دی په څه باندې 200 فلمونو کې رول لوبولی او د هندوستان په سینما یا بالیوډ کې د فعالیت شاوخوا 50 کلونه کیږي. د هغه زوی ابیشیک بچن هم په خپل ټویټر کې لیکلی چې د ده د کورونا ټیسټ هم مثبت ختلی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې هندوستان په نړۍ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو له اړخه په دریم قطار کې راغلی دی. په دغه هیواد کې نږدې 8 لکه 1 زره کسان په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ اخته سوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د ځینو تخنیکی ستونزو له کبله مو معذرت و منی. په افغانستان کې د سهار 8:00 او 8 دقیقې کېدونکې د تاسو ازادي رادیو ته غوږ یست. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته په دې خبرونه کې اوري چې ولسی جرګه وایي په کورونا وایرس د ځینو وکیلانو د اخته کېدو ستونزه به کاندید وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکولو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخامخ نه کړي. په بل راپور کې اوري چې په اروزګان کې خلک او قومي مشران د ښځینه ښوونکو د زیاتېدو غوښتنه لري. د کندهار ځینې وکیلان ادعا لري چې په دې ولایت کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په مرستو کې درغلي سوې ده. په بهرنۍ موضوعاتو کې د ایران ولسمشر د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دې هیواد کې د ودونو او جنازو په څیر د لویو غونډو جوړول منع اعلان کړي دي. د خبرونې په دویمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو. تاندې څنګې او حقیقت ته څه دی؟ سیاسي ازادي رادیو ته ورجاس. ولسی جرګه وایي چې په کورونا وایرس د ځینو وکیلانو د اخته کېدو ستونزه به کاندید وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد د رای د ورکولو بهیر له خنډ سره مخامخ نه کړي. تمه ده چې ولسی جرګه د دوبي تر رخصتۍ وروسته نوي کابینې ته رای ورکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه اوازې هم رد کړې چې ګنې د جرګې په سلو کې شپېته یا هم اویا تنه غړي په کووید 19 ناروغۍ اخته سوي دي. تفصیل له احمد تکلنه.
ابراهیم رسیال وایي د نوي حکومت نوماند وزیرانو ته د اعتماد رایې د ورکولو غونډې به په خپل وخت جوړې شي او په کورونا وایرس د یو شمیر وکیلانو اخته کېدل به د دې کار پر وړاندې خنډ نه وي. میرزا محمد کټاوزی پرون شنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسی جرګه به په هغه صورت کې چې نوماند وزیران غوره شوي وي د دوبی له رخصتیو تر راستنېدو وروسته هغو ته د اعتماد رایې ورکړي.
د کورونا مسله بالکل د کابینې په مورید پولیسي جرګه کې کوم خنډ نشته. د مغرغ په حکومت باندې دا د زر وکه ولای سي خپل کابینه معرفي کې ولسی جرګې ته او تر څو د سرپرستی قانون خاتمه پیدا کړي. نو فکر نه کوم د ولسی جرګې ټولې لس ورځې تعطیلاتو ته پاتې دي. نو زما په نظر اوس داسې ښکاري چې کابینه به بعد له تعطیلاتو معرفي شي.
دا څرګندونه داسې محل کېږي چې افغان حکومت تیرونه وویل نوی نوماند وزیران به ډیر ژر ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستو لپاره معرفي کړي. تیرونه د ځینو وکیلانو له قوله داسې راپورونه هم خپاره شول چې ګنې د جرګې په سلو کې له شپېتو تر اویا پورې غړي په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس قادر ځاځي په یو پیغام کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د جرګې شاوخوا سل غړي په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي. بل وکیل عبدالله قرلوق وویل چې له شلو زیات وکیلان په دې ناروغۍ اخته دي خو له رغېدو وروسته په عمومي غونډو کې ګډون کوي. د جرګې بلې غړې شینکۍ کړوخیل وویل معلومه نه ده چې څو تنه وکیلان په کووید 19 اخته شوي، خو هغه زیاتوي چې د جرګې یو شمیر غړي په دې ناروغۍ د اخته کېدو له ویرې په عمومي غونډو کې ګډون نه کوي. او بلې وکیلې نیلوفر جلالی کوفي چې په خپل هم په دې ویروس اخته شوي ده وایي چې یو شمیر وکیلان په کورونا وایروس اخته دي او له دې کبله د جرګې نصاب تل نیمګړی وي او غونډې په وخت نه جوړیږي. خود جرګې لومړی مرستیال خاغلی کټاوازی دا راپورونه رد کړل.
پولیسي جرګه کې تقریبا له 1500 کسانو پورې په کورونا باندې مبتلا دو. بیرته ډیر وکیل صاحبان په خکېدو باندې دي او د پولیسي جرګې غونډې په نورمال شکل د دوشنبه او چهارشنبه په ورځ باندې عمومي تالار وی او نور ورځې کمیسیونونه په قوانینو باندې کار کوي.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولسی جرګې د دوبی رخصتۍ د زمري په لومړۍ نیټه پیلېږي او 15 ورځې دوام کوي او تمه ده چې نوې کابینې ته د باور رای ورکول به په لومړی توپ کوي. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله ته نږدې سرچینو ویلي دي چې د ټیم د خپلو نوماندانو لیست ارګ ته سپارلی. د سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې لیست کې د یوې میرمنې په ګډون 14 نوماند وزیران او د اداري اصلاحاتو ریاست ته نوماند شامل دي. د افغانستان جمهوري ریاست هم ویلي دي چې د کابینې بشپړ لیست به ډیر ژر ولسی جرګې ته واستوي.
ومردل چې ولسی جرګه وایي په کورونا وایرس د ځینو وکیلانو د اخته کېدو ستونزه به کاندید وزیرانو ته د اعتماد رایې د ورکولو بهیر له خنډ سره مخامخ نه کړي. په کندهار کې له کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف د ځنګړې سوي بودیجې په مصرف کې د اداري فساد ادعا سوې ده. په ولسی جرګه کې د کندهار ځینې استازي وایي چې اداري فساد، وظیفوي غفلت او د غیر ضروري اجناسو خریداري د فساد عمده موارد دي، خو په کندهار کې چارواکي دا موضوع نه تاییدوي. صادق رښتنی راپور لري.
په ولسی جرګه کې د کندهار د خلګوازی ګل احمد کمینا او سید مقتدا میرانی دا کوي چې په دغه ولایت کې له کرونا سره د مبارزې په هدف د ځنګړې سوي بودیجې په مصرف کې فساد شوی. دوی چې په دې برخه کې موندنې کړي وایي اداري فساد، وظیفوي غفلت او د غیر ضروري اجناسو خریداري د فساد عمده موارد دي. ښاغلی کمین وایي تر دې مهاله له ځنګړې سوي بودیجې 250 میلیون افغانۍ لګول شوي دي. د نوموړي په وینا دغه پیسې د دې پر ځای چې د کرونا وایرس سره د مبارزې په موخه په ضروري اړتیاو ولګول سي د ودانیو په ترمیم، کوچونو او د نورو غیر ضروري توکو په اخیستلو لګیدلي. د دې په وینا ډیر شان تر خپل اصلي نرخ لوړ اخیستل سوي چې کیفیت یې هم شنه دي.
اسناد مسپارل دي وزارت سیاحت امنیت د وزیر د دې وزیر سره 15 ځلې د کندهار ولسی جرګې استازي کښېنستل دي. ټول واقعیتونه ټول هغه دردونه چې هلته دي هغه رسېدلي دي. متاسفانه تر اوسه پورې د کندهار د تلفاتو ارقام 19 نفر شو کېږي. بلای سره چې موږ د ورځې 15 څخه 18 نفر تلفات لرو زرګونه قربانی لرو او سلګونه زره په دې وایروس باندې اخته دي. سوال ته دا دی چې څومره پیسې چې دلته انتقال شوي دي او څومره مریضان تداوي شوي دي. تر دې تام پر ډېر مدارک او اسناد شته چې خریداري چې شوي دي تر بازار درې چنده ګران دي. هغه اسنادونه مونږ ټول رسولي دي.
د ولسی جرګې بل غړي سید مقتدا ميران وای د کندهار د امیر اختیار رئیس لکول چې د دې ولایت ابیا سلن خلک په کرونا وایرس سخت سوي چې اوس بیرته رخصوي. شاغلی میرانی دا کوي چې روغتیایي سکتور یوازې 455 تنو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي چې د ځینو کرونا وایرس مثبت او د ځینو مشکوکو د وایي ولسمشر کندهار ته 1,000,000 افغانۍ د دې لپاره ځانګړي کړي وي چې د خلکو ژوند وژغورل سي. خو له بده مرغه کرونا وبا د کندهار ښار او ولسوالیو هر کور ته ورسېده او د سلګونو کسانو ژوند یې واخیست.
تقریبا شپږ واري د نوي وزیر سره دا موضوع سره مستشری کړه، ټول چم تشریح کړه چې په کندهار کې دا ټول مسائل څه چې دی وایي هغه رقم نه دي. موږ د خلک حتی د عام بازار خلک موږ ته راپورون راکولې چې ټول شیان سی نه دي او ټول اکثره شیان غلط روان دي. او واقعا موږ ډېر د زور سوي یو کوم عمار کوم پیسې چې د مصرف سوي دي هغه ټول سره یعنی په هوا تللي دي. موږ اکثر داسې اسناد دا شیان ترلاسه کړي دي.
خو په کندهار کې له کرونا سره د مبارزې په برخه کې د تدارکاتو د کمیټې غړي او د کندهار والی حیات الله حیات د فساد دغه اداوي ردوي. د وی د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف کندهار ته منظور شوي 1,000,000 افغانۍ تر دې مهاله د تدارکاتو د قانون له مخې مصرفیږي. د شاغلي حیات په خبره له دغو پیسو د 25,000,000 افغانۍ په ارزش 22 لوی او کوچني تړونونه منظور شوي دي.
موږ د تدارکات کمیټه لرو چې هغه کې قانونا وکسان د طرز عمل مطابق والی موږ یو د علماو نماینده یو د مدني ټولنو د لا شفافیت لپاره اضافه کړی. د تدارکاتو قانون دا ده چې ته اعلان کړي او نازل ترین نرخ دی هغه نه انتخابي که پاغه نرخ کم دی بازار نه لوړوي د تدارکاتو لایحه معلومه ده. د ماهله د تاسو نه داده چې یو ورځ راشي بيخي د تدارکاتو د کمیټې سره په هر قرارداد باندې بحث وکړي چې ولې په لوړ قیمت اخیستل شوی او ولې په ارزانه قیمت اخیستل شوی. ولې د دې اطمینان درته درکوم چې هر څه د قانون مطابق مخې ته لاړ. کچېرې په هر ځای کې فساد شوی وي زه درته وایم چې زه خپل د فساد نه مستثنا نه یم. موږ باید دې ولسته ځواب ورکړو.
په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي وایي چې خپل راپور به د عامې روغتیا له وزارت څارنوالۍ او اړوند نورو ادارو سره شریک کړي چې هغوی به په دې اړه اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ولسمشر غني هم د پلټنو ملي ادارې ته امر کړی و چې د کرونا وایرس سره د مبارزې د لګښتونو په اړه څېړنې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
روغتیا وزارت وی په افغانستان کې د کورونا وایرس په وړاندې د ډلیز خوندیتوب د احتمال په څیړنه بوخت دی خو ځینې روغتیا پالان دغه څیړنه ګټوره نه ګڼي. خاطر پردیس له نورو جزئیات سره.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت یو داسې نظر پوښتنه یا سروې پیل کړي چې له مخې په ټول هیواد کې په کورونا وایرس اخته او له دې وایرس د روغ شویو کسانو شمیر معلوم کړي. په دې نظر پوښتنه کې به 2,000 کسان له 360 کلیو په تصادفي ډول غوره شي. په دې نظر پوښتنه کې د سکل د لومړیو دریو میاشتو د مړینې کچه د تیر کال له دریو لومړیو میاشتو سره پرتله کیږي. څوک په ډاګه شي چې څومره کسان د کورونا وایرس له امله مړه شوي دي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وین اکمل سمسور د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هدف دې سروې دا ده چې موږ معلوم کړو چې په افغانستان کې 100% خلک د کورونا په ویروس باندې مصابه شوي دي او په تیرو دریو میاشتو کې څومره خلک د کورونا له وجې نه مړه شوي. دا سروې به موږ سره کومک وکړي تر څو وزارت صحت عامه او د افغانستان دولت آینده شپږو میاشتو ته یا یو کال ته په صحیح توګه باندې تصمیم ونیسي چې څنګه موږ د مصابیت درجه راکمه کړو، څنګه خپل صحي خدمات قوي کو.
د چړنه کې د کورونا چټک ټیسټ نه کار اخیستل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه ټیسټ اعتبار نه دی تایید کړی خو د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویان وی د روغتیا نړیوال سازمان یوازې د کووید 19 ناروغي د تشخیص په برخه کې چټک ټیسټ نه دی تایید کړی او په خبرې چړنیزو پروګرامونو کې لدی ډول آزمایښت کار اخیستل علمي ستونزې نه لري. یو شمېر ډاکټرانو په دغه چړنه کې د کورونا وایرس د چټک ټیسټ نه استفاده کول شته پایلو پاره یې شکونه راوپاروي.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د هیل ورځپاڼه لیکي په سنا کې دیموکراتان وایي دوی غواړي چې د هغه یادداشت کاپي وګوري چې استخباراتو ولسمشر ټرمپ ته سپارلی وو او پکې ادعا شوې ده چې روسي طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وشلو لپاره انعامونه ورکړي دي. دیموکراتانو دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې راپورونه وایي استخباراتو ولسمشر ټرمپ له دې مسلې د فبروري په لومړیو کې خبر کړی وو خو ده د روسي پر ضد هیڅ سند نه کړی. هیل رسپانه دي کې په هغه لیک کې چې ډیموکراتانو سپینې ماڼۍ ته استولې دی، راغلي دي چې په بهر کې د امریکایي ځواکونو خوندیتوب د ملي امنیت د سلامتیا لپاره لومړی ټوب لري او د کانګرس غړي باید پوه شي چې څه شوي دي. ډیموکراتانو له سپینې ماڼۍ غوښتي دي چې دا معلومات د جولای تر 18 له دوی سره شریک کړي. په ورته وخت کې د دفاع وزیر او استخباراتو د مشر په ګډون یو شمېر چارواکي د دې قضیې په تړاو سناتور غوښتي دي. دفاع وزیر مارک اسپر او د لوی درستیزانو مشر مارک میلی د همدې موضوع په تړاو د پنشن پیپرز اساسو جرګې هم یوې اجتماعي غونډې ته وربللې وو. د هیل وړاندې لیکي ولسمشر ټرمپ دا خبره رد کړې ده چې د ته استخباراتو معلومات ورکړي دي. بل لور ته ورسپانې لیکي چې د جمهوری غوښتونکو ملاتړیو د ټرمپ دفاع کړې ده، وایي تر اوسه استخباراتي ډلې د دې موضوع په تړاو سره ورته نظر نه لري چې ټرمپ د هغه ګډ نظر په استناد لاس په کار شي. د بارک اوباما د جمهوری ریاست په وخت د سی آی ای مشر لیون پانیتا چې د جمعې په ورځ د کانګرس استماعي غونډې ته وربلل شوی و، وایي په کانګرس کې د دې موضوع پر سر د ډیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو ترمنځ د اختلاف عامل پوتین دی او موږ باید د ملي امنیتي ګټو په خاطر له اختلافاتو ډډه وکړو. لیون پانیتا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غونډې ته وویل که چیرته دا ثابت شي چې روسي طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي پوځانو د وشلو په خاطر انعامونه ورکړي دي، دا له کرښو تیرای دی، نو په کار ده چې روسي ته د سختو بندیزونو د لګیدو په شمول جواب ورکړل شي. دا موضوع وروسته تر دې توده شوه چې د جون په وروستیو کې نیویارک ټایمز راپور ورکړ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استخباراتو معلومات ورکړي دي، خو د څه نه دي کړي. ټرمپ پر دې موضوع له استخباراتو د راپور ترلاسه کول رد کړي دي. واشنگتن مجلې هم همدا مسله راخستې ده او په خپل خبرې کړي مقالې کې لیکلي دي چې لا هم ډېر سوالونه په دې اړه شته. موري کانګرس ته په دې اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. اداره که اوس څه کوي نو څه عمل به کوي؟ په واشنگتن مجله کې دا مقاله یو پخوانی امریکایي ډیپلومات لیکلې ده. د سرګندوي دا امکان نه لري چې ولسمشر ټرمپ دې له دې راپورونو خبر شوی نه وي، خو دا د هغه خوښه وه چې په ځواب کې څه ونه کړي. اساسو جرګه چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي، د پنشن بی پورس څلور پوځي او د بهرنیو تګلارو متخصصین ورپللي وو چې روسیې ته څنګه ځواب وویل شي. روسانو او طالبانو ویلي دي چې دا راپور سم نه دی.
اته بجې او 22 دقیقې سوي د اورزګان د پهن ریاست چارواکي وي په دې ولایت کې شاوخوا 9% نجونې لزده کړو به برخې دي. خلک یو علت ټولنیز محدودیتونه غني. شریف الله شرافت راپور لري.
امینه سوله په اورزګان ولایت کې د یو دینی عالم لور ده. د جلو یارمان شونځي ته تاګ دي خو پلار یې د زده کړو مخه نیسي. امینه یوازینی انجلی نه ده چې کورنۍ یې د زده کړو مخه نیسي. د دې غونډې ګڼ شمیر نور انجونې هم سته چې غواړي لوستې سي. امینه سوله له دولت څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته دی یو داسې حل لاره راوباسي چې انجونې خپل انساني حق ترلاسه کړي او زده کړي وکړي.
او بل دغه خبره چې موږ کورنۍ ته کې نه پر بیا کورنۍ کې راته د زده کړو نه متاید کې
د اورزګان ولایت د پهن ریاست رئیس میرزا محمد سالاری ازادي راډیو ته ویل چې د دې د رسمي شمیرو لمخې په دې ولایت کې وازید څه باندې 3 سلنه انجونې زده کړو ته لاسرسی لري. سالاری د نامنوی ترڅنګ یو شمیر نور ټولنیز لاملونه یاد کړل چې له کبله خلک له خپل لونو د زده کړو حق اخلي.
کلتوری محدودیتونه موجود دي او دروس از موزیت خویندی دا تعلیم دا نعمت خواه نیبر اثبات.
د پهن ریاست د معلوماتو لمخې په ټول اورزګان کې په 169 پاله شونځي کې 43 د شوز لپاره دي چې اته لومړنی شونځي، څلور منځنی شونځي او شپږ لیسې دي. اوس مهال په دې ولایت کې شاوخوا 15,000 انجینر ښوونځی ته ځي چې د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې کورنۍ د 12 او یا تر هغه لوړو زده کړو ته نه پرېږدي. کله چې مو د اروزګان ولایت له ځینو اوسیدونکو د دې خبرو لامل وپوښت، دوی شکایت وکړي چې په دې ولایت کې د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی او دوی نه غواړي چې نجونې له نارینه ښوونکو سره درس ووایي. شپیوله رحیمی په اروزګان ولایت کې یو قومي مشر دی.
زه خپل خویندې هم لرم، لوڼې هم لرم چې هغه غواړي چې مکتب ته ولاړې شي، مکتب هیله لري چې مثلا مکتب ووایي، خو زه نه غواړم چې وایستم په دې خاطر چې هلته ټول نارینه او استاذان نارینه دي. دا زموږ دپاره داسې یو پیغور دی، خو زموږ وجدان یې نه مني. که چیرې ښځینه ښوونکي وګمارل شي په لیسو کې وي، په مکتبو کې، نو هېڅ مشکل نشته. فوراً په هغه ورځ باندې به موږ داخله کوو ورته او مکتب ته به استوو. یعنې په کلي کې به هم زه نورو سپینجورو نورو ځوانانو ټول ته به زه وایم چې مثلا خپل خویندې لوڼې ورته واستوي مکتب ته.
خو که د دې ولایت نجونې ښوونځي ونه وایي، ښځینه ښوونکي به له کومه کېږي؟ دا پوښتنه مو د پوهنې ریاست له مسؤلینو وکړه. دوی تاییدوي چې په اروزګان ولایت کې د مسلکي ښځینه ښوونکو د کمښت له کبله په ښځینه ښوونځیو کې نارینه ښوونکي ګمارلي دي. خو د دې ادارې مشر میرزا محمد سالارزوی زموږ دې پوښتنې ته په ځواب کې وویل چې دې ستونزې ته داسې حل لاره لټولی سي.
اوس مونږ نوی پلان د ایډیا د موسسې سره د هغوی په ماری مرسته او همکارۍ مونږ دې توافق ته رسېدلي چې دوی مونږ ته د کابل نه مسلکي استادان سره د هغوی د محرم په لوړ معاش باندې دلته را انتقال کړي، تر څو هم ښځینه استادانو ته او هم جونو ته پسینسی مزامینو کې زده کړې ورکړي. نو مونږ خپل هڅه کړې ده او قوي لا پسې
د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال په اروزګان ولایت کې 1,301 ښوونکي ګمارل شوي چې له جملې 145 ښځینه ښوونکي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
اوس هم یو بهرنۍ مسله تعقیبوو. د ایران ولسمشر د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دې هیواد کې د ودونو او جنازو په څیر د لویو غونډو جوړول ممنوع اعلان کړي دي. تر دې مخکې د ایران د روغتیا وزارت د دې اوبا له کبله د 24 ساعتونو په لړ کې د 180 کسانو د مړینې او د 2,409 پیښو راپور ورکړی و. ایران د سیمې له هغو هیوادونو دی چې کورونا وایرس تر ټولو زیات ځپلی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات له احمد تکل نه.
ولسمشر حسن روحانی په ایران کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ودونو او جنازو په څیر پر لویو غونډو د موقتی بندیز غوښتنه کړې، خو هغه په ایران کې د اقتصادي فعالیتونو د بندیدو د بلې دورې سپارښتنه نه ده کړې. پرون شنبه د چنګاښ په 21مه د ښاغلي روحانی له دې اعلان وروسته ډېر ژر پولیسو په پلازمینه تهران کې تر بلې خبرتیا پورې د ودونو او فاتحې د ټولو سالونونو د بندیدو خبر ورکړ. ایران د سیمې له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله خورا زیات زیانمن شوی دی. د ایران حکومت له اپریل میاشتې وروسته د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول نرم کړل، خو د کووید 19 ناروغۍ نوې پیښې چې شمیر یې په چټکۍ سره زیاتېده باعث شوې چې ډیری خلکو د دې محدودیتونو د بیا انفاذ غوښتنه وکړه. د ایران د روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې په کووید 19 ناروغۍ د 180 کسانو د مړینې خبر ورکړ او همداراز وویل چې په دې ویروس 2,400 نور کسان هم اخته شوي دي. د ورلد میټرز ویبسایټ د شمیرونو له مخې په ایران کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 2,550 او په دې ناروغۍ د مړو شمیر له 2,600 اوښتی. ولسمشر روحانی وویل چې په عمومي غونډو لکه د ودونو، جنازې او فاتحې په مراسمو کې د خلکو راټولېدل په ایران کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو او له دې کبله د مړینو د شمیر د زیاتېدو علت دی. هغه دا یادونه هم وکړه چې ښایي پوهنتونونو ته د شمول د کانکور ازموینه هم وځنډول شي. خو ښاغلي روحانی د دې محدودیتونو له یادولو سره سره د یوې بلې دورې په مخه پر اقتصادي فعالیتونو د بندیز نظریه رد کړه او ویل چې د اقتصادي فعالیتونو بندیدل به د خلکو پر ورځني ژوند ناوړه اغیز وکړي. روحانی په خپلو څرګندونو کې چې پرون د چنګاښ په 21مه نیټه د دفتر پر رسمي ویب پاڼه خپرې شوې ویلی دی چې د اوږدې مودې لپاره د اقتصادي فعالیتونو بندېدل به د خلکو لپاره هم د منلو وړ نه وي. د ایران ولسمشر ویلي دی غواړي چې عادي ژوند خو د کلکو روغتیایي شرایطو په پام کې ساتنې سره پیل شي. په فبروري میاشت کې وروسته له دې چې په ایران کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په اقتصادي فعالیتونو کې ځنډ راغی، میلیونونه ایرانیان وزګار شول او د دې هیواد پولي واحد ریال خپل نیمای زیات ارزښت بایلوت. اقتصادي بحران د ایران په پارلمان کې د ولسمشر روحاني د سیاسي راتلونکو په اړه تاوده بحثونه هم پرولې دي، او حتی ځینو سیاسي جریانونو په ډاګه د هغه د استعفا غوښتنه کړې.
تاسو ازادي رادیو ته ورسېست. نور مسایل هم تیرو، خو د مهمو خبرونو د لنډیز تر خبرېدو وروسته په غزنی کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې پرون د شزو او ماشومانو په ګډون شپږ ملکیان وژل سوي او اتنو ټپیان سوي دي. د غور چرواکي وایي چې وسلوالو طالبانو شپاړس دولتي سرتیري او یو ملکی وګړي پرون خوشي کړي دي. د فراد دولتي ادارو اجیرو کارکونکو ته د کووید 19 ناروغي د مخنیوي اته زره صحي بستې او د زده کوونکو لپاره د ښوونځي وزره بکسونه او نور وسایل ویشل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په نږدې راتلونکي کې د شپږیزي د کرکټ لیګ سیالۍ پیلېږي. کرکټ بورډ روان کال د شپږیزي په ګډون په بیلابیلو فارمټونو کې لوبې په پام کې لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې له یوې سرحدي دروازې څخه سوریې ته د مرستو رسول تصویب کړل. په بلغاریا کې د اداري فساد پر ضد مظاهره له دوام وروسته ولسمشر رومن رادف پر حکومت او لوی څارنوال غږ کړی چې خپلې دندې پرېږدي. د سپیس ایکس امریکایي فضايي شرکت مؤسس ایلون ماسک د پخوانی شوروي اتحاد د نامتو عالم سرګي کورلیف کورونی ته بلنه ورکړې چې په متحده ایالاتونو کې د ده د تاسیساتو لیدو ته ورسي. د خبرونې په جریان کې د غنو وريدونکو سیمې سونه راغلي دي. اسمت الله افغانیر له هلمند لیکي د خبرونو په وړاندې تاوتریخوالی لوی جنایت دی، عاملان یې باید مجازات سي. عبد العزيز غالب د هلمند لمرجی لیکلي کچري دولت غواړي چې سوله راسي باید پاتې 1500 طالبانديان خوشي سي. ګران هلمندیر له مرجی څخه لیکلي د بنديانو تبادله چې پاتې ورسي جنو خدای پاک ته امید ست چې په افغانستان کې نور جنگ او جګړه ختم سي او امن او سوله راسي. عبد الله عادل لغمان لالی شنگ څخه لیکلي داسې ویل کیږي چې له افغان حکومت سره پاتې د طالبانو په نوم زندانیان طالبان نه، بلکې د پاکستان د آی اس آی کارکونکي دي او اوس پاکستان پر طالبانو فشار راوړي ترڅو د آی اس آی غړي خوشي کړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځای اریوب لیکلي چې طالبانو ته بندیان خوشي نسی ګومان نه کوم چې بین الافغاني خبرو ته ځان چمتو کړي. محمد قاسم زوک له هلمند په افغانستان کې د ملکیانو تلفات ورځ په ورځ زیاتیږي، دا ځکه چې طالبان ملکیان د سپر په توګه کاروي او حکومت بیا په هوایی بریدونی که ملکیان تا مرگ جوبله اړوي. زاکر شیخ لاس هداباد لیکلي په کونړ کې دکانداران له خلکو څخه د یوې او دوو افغانیو سکې یا اوسپنیز پیسې نه اخلي او وایي چې افغانستان بانک دغه پیسې له دکاندارانو نه مني. که چیرې دغه پیسې ناچله وي حکومت باید رسمي اعلان وکړي او که نه نو باید اقدام وکړي. تازه خان سمسور لیکلي د ولسمشر غني څخه غواړي چې په هیواد کې د بیکارۍ مخه ونیسي. او عبدالعزیز غالب له مرجې څخه په بل سیمیز کې لیکلي چې د اورزګان په دیراوت کې مخابراتي شبکې فعالیت نه کوي، دولت باید جدی پام وکړي. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې او حقیقت څه دی خو تر هغه مخکې خوست ته ورځو. په خوست کې د رسنیو مسؤولان او خبریالان وایي چې په اوس وخت کې د ژورنالیزم د نورو برخو په څیر په ولس کې د سوله ییز فکر د خپرولو اړتیا زیاته ده. د رسنیو مسؤولانو او خبریالانو دغه څرګندونې پرون په هغه یو ورځني ورکشاپ کې وکړې چې رسنۍ او د سولې راپور ورکول یې نوم و. نجیب الله الخلاوت نور تفصیل.
په خوست کې د رسنیو مسؤلین او خبریالان وایي چې سوله د رسنیو او خبریالانو په ګډون د هر چا اړتیا ده او دا برخه د ژورنالیزم د بحث یوه مهمه برخه جوړوي چې پوره پاملرنه ورته نه ده شوې. دوی چې د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې لخوا د دې ولایت د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو د استازو او خبریالانو په یو ورځني ورکشاپ کې ګډون کړی و وویل په دې پروګرام کې په دې بحث کېږي چې څنګه رسنۍ او خبریالان د سولې ژورنالیزم لپاره کار کولی شي. د یاد ورکشاپ یو تن روزونکي شیرشاه همدرد آزادۍ رادیو ته د دې برنامه په باب وویل
د افغانستان ژورنالیستانو ملي اتحادیه دا زلو پته ل چې حالات د پکتو او خوست ولایت قدرمنو ژورنالیستانو سره هغه مسایل شریک کی چې څنګه په ګډه سره د سولې ژورنالیزم لپاره کار کولای شو، هغه مهارتونه څه دي، ننګونه په دې لار کې څه دي، ځکه سوله د ژوند ضرورت ده، سوله د هر چا اړتیا ده.
په خوست کې د غرغښت تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل وای
سوله په ژورنالیزم کې دای په ډېر خپل هغه د ژورنالیزم اخلاق اصول چې کوم د قوانینو پر وړاندې کې تعین شوی دی هغه باید په ځان باندې مراد کی، مثلا بے طرفی مراد کی، انډول په ریپورټونو کې مراد کی، او صداقت اخلاص رښتینولي کله کچرته دا په ریپورټونو کې مراد وي نو معلومه خبره ده چې دا بیا طرف نه واقع کیږي، چې طرف نه واقع کیږي نو دا خپل د سوله لپاره یو 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 عمده عنصر تشکیلوي.
د دې په خوا کې د ورکشاپ ګډونوالو خبريالانو او د رسنیو استادو هم د پروګرام ګټه ورو بالا ویل، دوی په دې پوه شول چې څنګه د ځینو مشخصو مسایلو پر راپورټ کولو کې مسلکي او تخصصي میتودونه وکاروي. د تړونو نوزي مسؤل مدیر اسدالله نورزی ویل
دغه ورکشاپونه ژورنالیستانو ملګرو ته دا ورزده کوي چې څه ډول تخصصي او مسلکي میتودونه وکاروي، او د دې ترڅنګ په اجتماعي لحاظ د مثبت فکر روزنې په برخه کې بلا ډېر فرصتونه ایجادوي.
په خوست کې رسنۍ او د سولې راپور ورکول تر سرلیک لاندې د ورکشاپ ګډونوالو د ژورنالیستانو د ملي بنسټونو او د رسنیو له همکارو نړیوالو مؤسساتو وغوښتل چې دوی لپاره د سولې په ګډون د اړتیا وړ نورو برخو کې هم ځانګړي روزنیز پروګرامونه او ورکشاپونه جوړ کړي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د جنۍ په خوله ډېرې دوه وروسته چې تر سره کوونکی ډېر ځوانان دي، دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان قتل ته مخه کوي،
یعنی هغه ځان کم نه ورته ولي چې دایما تربور دی، هلته نور خلک هم ناشي تربور ناشي.
هغه ځوانان چې قتل کوي پایلې څه وي؟
خپل د خالو زمې وشتل، هغه مې وشتل بعد ذکر مې وتختل مدان دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګرځم.
او د دې لپاره چې ځوانان له وژنو راو ګرځول شي څه باید وشي؟
په کور کې کټو پک یا توفان چاو سی باید په جدي توګه دې ځوانانو نه د ماشومان نه د دوی له لاسرسۍ نه لري کې.
د تاندې څنګه د خبرونه همایین هوا جوړ کړی او زرو یمادو می وړاندې کوم. په پایل کې د خبرونه د موضوع اړوان راپور له همایون هوا څخه ورو
د رواني وګدې جګړې تاثیر او د وسلو د ډیروالي لکبل د سپی خډيري رامنستکیږي چې یو ځوان را پاتېږي او بلوجني قتل ته په عادي سترګه قتل او د اسبابو د موجودیت ترڅنګ احساساتي کېدل او نور ناوړه دودونه هم د داسې پیښو په عواملو کې حسابيږي. د څرخپله په زندان کې یو ځوان زنداني چې موږ یې د احمد په مستعار نوم یادو د قتل په تور په یاد زندان کې شپې سبا کوي. دی وايي په دې پښمانه دی چې ولې خپل د یو چا د ژوند په اړه پریکړه کړې.
خپل د خالو زمې وشتل، هغه مې وشتل بعد ذکر مې وتختل مدان دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګرځم، بیا دلته زندان ته راځل، دلته په چرخې ته بس ما سره غوښتل ما چې تا قزانه مشروع کار کول بس ما وشت
ولی نتلې محکمې ته عریضه دی پرې نه کوله چې هغه دی خپل وشت
بس ون دی بس حکومت کوړته ویل خدای غوښنه باندې کول بس ما دغه چې د زړه د ژوند د ستنګ را لوم بس ما کارام وشت
خو زه د خپل په زندان کې نو
خو خو ژوند دی بس تاسو پیښه سوس خو په شی معنی کول د کار مې وکړ
هغه ژوند دی دغه ژوند سره څومره فرق لري هغه وخت خوشاله
وي چې ډیر دلته خو موږ تاسو معلومې زندان دی خپل پر سر نه یو ګډه حکومت بلاس کې بل حکومت بلاس کې د باندې لا وخت بس هر شی مور خپل بلاس کې خپل د باندې یو مجبوري سوک
په چل دي زی وزي قتل خونه
یا نور بس توبه می هي
هغه د خلق په استلاوی نه ګرم وي په اسانی وهل ټکول کوي جنگونه کوي قتلونه کوي خو ځوانانو ته څه وای
خدای غا چې سي دي کو هغه هم کدا چې کارو خو زای دلته دي بس زندان کې بل ځای خونه دي و دغه غوښتنه دي منه سم کار وکي سبقان ول
د پکتیا اوسیدونکو عبد الحکیم بیا په کلیوالو سیمو کې تربینات د دې سبب غني چې د ځوانانو ترمنځ وق دی ډيري وي او کا وړه خبره هم کیږي کیسه تر قتل رسیږي.
د ډیر شي ځوانان دي چې غوي ګرځي را ګرځي غوي ځان ته یو څوي، نو که ډیر وړه خبرم سي نو هغه په غیرت سره راشي یو بل نصر تیرګي تربونی ته په ورسره کې، نو هغه راځګي بل تختار سره ورکی، نو هغه یو بل ځان کم نه غني، نو یو ورو راځګي د بل ورو وژني، یو ملګر راځګي بل ملګری وژني. دا کیسې ډیر دردون کیم دی او تربونی دغه یعنی سل پیسه د رول کلری، یعنی هغه ځان کم نه ورترولې چې دایمه تربور دی، حالت نور خلک هم ناسي تربور ناسي، نو دا ورته وړول پیغور کاری چې ما باندې لاس جک یا ماته تیز خبر وکړې ماته پیغور اک، نو دای دی پیغور بدل یا کس مشتلو باندې پژول باندې کوي.
دا خو سوسیدونکو جان محمد منصور د ځوانانو احساساتي کېدل د دې سبب بولی چې دوی په اسانه قتل وکړي،
چې کله لچا سره په مختلفو دلایلو باندې ټکر راځي یا کومه لانجه کومه خبره وي د چا سره، دوی ډیر زر احساساتي کیږي، بلاخره دوی بیا په وسله باندې لاس پورې کوي، یو کس واجني په پایله کې دا قاتل له کورم وزي، په کور کې نشي پاتې کېدای ځکه هغه کوم کس چې وژل هغه هم نه پرېږدي، په پایله کې دنه هر څه پاتې کېږي، تعلیم ترې پاتې کېږي، خپل کورني مسایل ټول ژوند ترې پاتې کېږي.
دیني عالم او لیکوال مولانا محمد علیم بسمل وایي که ځوانانو ته قتل اسانه ښکاري خو ګاللې بیا ډیر سخت وي.
بیا دا دښمنۍ د دوی ترمنځ تقریبا لس کاله پنځلس کاله شل کاله درس کاله ورځېږي، ځوانان پکې مړ شي، اخر بیا مېمانۍ باندې سره جوړ شي، بیا دومره دښمندار ځوان دومره په مشکل وي سه د ما یو ملګری وو دښمني کړی وه تقریبا شل کاله درس کاله، د ماته قصه کوله سي ورځ شپه وه روانه مو ته پکم را سره وو، نو یو دیقان وو که باغوان وو یا بل مزدور وو بوی لګولې بېغامه پروت وو، خپل سر ته یې پټوي خو یې ما ځان سره ارمان وو سي دغه ته ژوند وایي داسې یو حالت به راسي څه زه داسې خوب وکړم. او داسې دښمنداران دي سي هغوی حتی خپل انګړ ته د کور په منځ کې هم داسې په اطمینان سره نه سي راوتلی، د دروازې مخ ته خوسه کوي، نو قتل څه د هغه دښمنۍ ترې پیدا کېږي او د یو دښمندار ځوان ډېر سختي په دې نه ارزي چې دغه سیزون سړی وکړي.
د مولانا بسمل په وینا ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او داسې کار ونه کړي چې د ژوند بیړۍ یو طوفاني سمندر ته وغورځوي.
د قتل حالت کې انسان بالکل داسې عقل ده سړی نه ځي، نو ځکه شریعت قهر خوړلو توصیه کړې ده انسان ته، د انسان مخکې د مخکې نه باید داسې ذهن جوړ کړي چې مثلا قتل ډېر بد ده، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها، اذا جزا جهنم دا ابدی بدای په جهنم کې. دا ځکه چې انسان څه ده حتی ځان د وزلو حق هم نه لري، ځکه چې هغه د خدای پاک ابدی ده، لکه یو څوک مثلا قتل کوي لکه داسې مثال دی چې چا یو کور جوړ کړي هغه وران کړي، خدای پاک څومره په قتل باندې غوسه کیږي او څومره جزا یې قتل ته کړي هیڅ بدې ګناه ته به نه یې ټاکلي.
نور افضل عابد وایي لا چا سره که د ځوانانو یو ستونزه راځي دا دې پر ځای چې دوی خپله پولیس څارنوال یا قاضي شي او داسې کار وکړي چې نتیجه یې هم تاوانی وی، خدا چې په داسې مسایلو کې خپل فیصله کوون کې نه وی،
خپل ځان قاضي جوړوي او داسې پریکړه وکړي چې بیا یې په ټول عمر کې جبران ورته سخت وي. خدا د چې ځوان باید له احساساتو کار وانه خلی او تر څو پورې چې ممکنه وي او سلا وکړي، او که بیا هم کومه ستونزه یا جنجال ورته مخ کیږي بیا د مشرانو سره مشورې وکړي، عدلي او قضایي ارګانونه شته هغو ته د مراجعه وکړي، د کوم مشکل چې ورته مخامخ کیږي هغه د قضایي ارګانونو یا د مشرانو له لارې حل کړي، نه دا چې دای ژر احساساتي فیصله وکړي او یو څوک وژني. دا داسې ده که څوک یې ووژه خپله ځان یې ووژه، ځکه دی هم بیا آزاد نه شي ګرځېدلی، کورنۍ په تکلیف وي، حتی ټول کور دې ته مجبوروي چې کډه وکړي.
دشمن راغی زپد والا سوم پات خدایا، ما خپل ترکړه ضرور پزړ کی ما تخدایا.
د چوبل ځوانان قتل کوي او څه ډول د قتلونو مخنیوي کیدای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې لمرستیال عبدالسبحان مصباح سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
مصباح صاحب، جنایي جرمونه ډیر شوي دي، یو اړخ هم قتلونه دي چې ډیر کله ځوانان راځي په یوه وړه خبره یو څوک وژني، که لجرمی ارخدی مسئله تا کتنه وشی چی کم چه باعث کیگی یا کم چه انگیزه ورکوی یا زوان تا چه اغرا شی قتل دی وکدی؟
تر طول هم دا عملی ناپوهی دا احساساتی برخورده دیدی تر چنگ دی قانون دی حاکمیت زوفوالی او دی خراب و ارادوشتون او دیدی تر چنگ لدین نپوهی دل چه لکم برخلیک سر با مخامخی گی یعنی که چیر تا یا چوک دی او قتل مرتکب کیگی که اغا پدی پوشی چه دی جذاب کود که ورتا تر دیر شو کلونو یا دی اعدام دی حکم اغا اشد مجازات به نظر که نیولی دی اغا پا داسی حال که چه یوا و رز زندان دیر سخت ده اغا پا هیچ عنوان بنده قتل نکی
کلا چه یو قتل کیگی پا بدل کی یا انجلی ورکول کیگی یا پیسی ورکول کیگی برات ورکول کیگی قاتل تا یا هم داسی وی چه مثال انتقام اخیستل کیگی پا دوار صورتونو که مثلا نحل کیگی نی که دیش سبب بل چوکم و چه رکزم داسی کارو کم یا با پیسی ورکم یا با انجلی ورکم خلاص پشم که بیا انتقام اخیستل کیگی دا مثلا هم هم داسی دوام کیگی نی قتل نبنورم کیگی نو چنگ که دیشی دا دی مخوانی ولشی دا کنترول شی
دی قانون حاکمیت بهترین لاره دی حال ده پا جزایی مسائل که دی حق الله مثلا چه مطرح کیگی پا دی که پا هیچ عنوان بانده پرتل سارنوال نه او دی قاضی نشه پا قضیه که داخلی گی پا اگر رسمی توگه پا جزایی مسائل که نه جرگه پا که حق لری دی مداخلی نه دی تصمیم حق لری و هر تصمیم چی نیسی اگر پا ملی حاکمیت که مداخله ده اگر دی آما و نظم خرابواله ده متاسفانه چه پا افغانستان که دست قضایه و منگل رو او دا حل شوی هم ندی زکا چه قانون پا حقیقت که یا و اجتماعی قرارداد ده چه دی خلکو او دی دولتونو ترمنز شویده مکسلا که منگه دی جزا کود و جزا پا کود که کم جزا چه هر جرم تا یا کم جرم چه تعریف شویده دا پا حقیقت که دی خلکو لخوا شوید نو دی خلکو اراده داده چه منگه باید مجازات را منز دکو زکه چه دی منگه طولنه وش گرول چی دی مجرم بیرتا مجدد اصلاو شی او طولنه دی جرم نه خلاصه پیدا کی نو کله چی قانون د جزا نه تطبیقیږي راضی موضوع په یو جرګه باندې چې یو څوس پینګری اغوی راضی د خپل د ذهن نه خبر هلې چې هغه بد فرهنګ نه ده چې مثلا خزینه اونجلې ورکی په بدو کې دلته ده چې هغه اصلي هدف ته مونږ نه رسیدو اصلي هدف چې مونږ جرم له منځه بوزو او په ټولنه کې امن او نظم را منځ کو هغه له منځه زی او په مقابل کې دا مسائل زیاتیږي
څه باید وشي چې ځوانان له مسائل سره داس چلندونه کې چې د کراش قتل وکي او بل اخره زای زندان وی
تر ټولو مهمه د هل لار د دې لپاره چې ځوانان له دغه جرایم نه خلاص شي هغه د دوی د فکر او د اذهان او تنویرول او د سی وضاحت ورکول تر چې خا دا مسائل جرمی بنلري په دغه مواردو کې باید ډیره قوی عامه پوهاوی وشي اجازه کوت که بس او اساسی قانون که بس داده چه بیخبری قانون و وزر نگرنل کیگی پا جزایی مسائل که باید رسمی مراجعه تبرشی مثلا یا چوک دا یا مشکل رو سره لری ورزی دی حوزی مربوطه دی پولیس تا دی اطلاع ورکی سارنوال تا دی اطلاع ورکی چرا شور رو رزده سری سره دغه مشکل دارم یا دغه جرم کرده یعنی حتی که یا چوک مر هم کی نو هغه به بیرته قانونی مراجعه ته وړاندې کوي هغوی پوهیږي او بیا تعقیبه د دې تر څنګه دوی باید ډیر ساړه اوسي پرته د مشروع دفاع نه چې هغه شرایط ډیر زیق دي ډیر قید دي هغه بیل بسته په هر حالت سره چې مخامخه ده یعنی هیڅ ضرورت نشته فقط یو څو لحظه حوصله ته اړتیا ده او د دې تر څنګه ډیره مهمه مسله هم دغه ده چې په کور کې که توپک یا توفنګچه اوسي یا داسې شی اوسي چې هغه باندې جرم رامنځته کیږي باید په جدي توګه یې د سوانانو نه د ماشومان نه د دوی له لاسرسۍ نه لرې کي یعنې هغه کسان چې توپک لري په کور کې باید دې مسلې ته ډېره جدي پاملرنه وکړي
درنو اوریدونکو د تاندې څنګې د خپرونې ته هم د پای ټکی ږدو تر بلې خپرونې مو الله مل شه
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو زمانه سیم شفق سلامونه ومني په دې پروګرام کې د کورونا وایروس یا د کووید 19 د ناروغي په وضعیت باندې په افغانستان کې خبرې کوو او را سره په دې بحث کې را سره دی ډاکټر یارباز خان حمیدی چې د ولسی جرګې د روغتیایي چارو د کمیسیون غړی دی او خپل هم ډاکټر دی جناب حمیدی صاحب تاسو له نظر د کورونا وضعیت په مجموع کې په افغانستان کې په خاص ډول په کابل کې څنګه دی اوس هم موږ را جدي چې مخ کې یو میاشت مخ کې اوس هم موږ را جدي ده
شفق صاحب سلام تاسو سلام درنو اوریتون کوتا خدای دې وکړي چې په افغانستان کې
دا کورونا ناروغی تغر ټول شي. کورونا په افغانستان کې به خصوص د افغانستان پایتخت یا پلازمینه کابل کې هماغه شان په خپل اوج کې ده. کله چې امنیتي روغتیا وزارت ارقام خپروي د هغوی ارقام پخوا نه کم شوي دي. دا بالکل سمه خبره ده. ارقام په دې کم شوه چې یو خو خلک په دې پوه شول چې دا ټیسټ کول یا د کورونا دپاره د آر این ای یا د معاینه یا سمپل دا په تداوی کې کوم رول نه لري. زما د اعراض او علایمو په کنټرول او د مریض او د مرض په سیر کې کوم رول نه لري، صرف یو د قطعي تشخیص ده. خو اوس اکثریت ډاکټر صاحبان او اکثریت هغه کلینیکونه پخوا د کووډ لپاره هیڅ خدمات نه ارزول او سکتور خصوصي کاملا هیڅ مریضان نه قبلول په شفاخانو کې. نو کله چې د دې مریضې په مقابل کې او ډاکټر صاحبان جرأت او طبي اخلاقو له مخې قوت زیات شو، لوړ شو، اوس په ټولو خصوصي روغتونونو کې د عامې روغتیا د دولتي روغتونونو حکومتي روغتونونو په څنګ کې اوږه په اوږه د کووډ 19 لپاره ښه معیاري خدمات کوي.
زما پوښتنه همدا وه جناب امیدي صاحب، جناب امیدي صاحب زما پوښتنه همدا وه چې تاسو د ولس د روغتیايي چارو د کمیسیون غړی یاست، آیا د خصوصي څانګې خدمات په دغه روغتیايي برخه کې په تیره د کووډ 19 په برخه کې او په ځانګړي ډول د تشخیص په برخه کې معیاري خدمات لري که نه لري؟ تاسو ترې راضي یاست؟
د تشخیص پی سي آر کوي خو اوس په ټوله دنیا کې موږ په طبي لحاظ هغه کلینیکل ټرایل یا د کلینیکی اعراضو علایمو یا د کلینیکی نښو نښانو له مخې مریض تداوی کوو. هغه مریضان چې شدید د ستوني درد، ټوخی، د اکسیجن کمښت، تابندي، د عضلاتو درد، د اسهالاتو تخشکي، نو دا چون پانډمي ده او په پانډمي کې د طب علم حکم کوي یا اپیدمیولوژي دا حکم کوي چې په پانډمي کې په یو هیواد کې کلا کورونا یا په امراض د طاعون یا مرت او یا مرت نورې ناروغیو اعراض او علایم په هر چا کې پیدا شوه، نو هغه دې کاملا خپل ځان باندې د دې اطلاع وکړي چې زه کورونا یم، یعنې پانډمي ده په هیواد کې. نو په همدې اساس د عامې روغتیا په همکارۍ او د سکتور خصوصي د دې طبي او اخلاقي جرأت نه موږ د ولس استازي په توګه زه مننه او درناوی کوم چې نن د کابل او په ولایتو کې ډېری خصوصي شفاخانې د کووډ 19 لپاره خدمات کوي. پاتې شوه د معیاري بودن. په افغانستان کې ډېرې کمې شفاخانې دي، خصوصي شفاخانې، چې حداقل ټول معیارات نه حداقل معیارات پوره کوي شي. او ډېرې کمې شفاخانې دي چې هغوی د WHO د لابراتوارونو ستاندردونو مطابق لابراتوار حد اقل معیارات مطابق پوره کی. په ټول افغانستان کې نه په دولتي کې شته او نه په خصوصي کې د WHO د ستاندردونو مطابق موږ کوم روغتون لرو او کوم نه لابراتوار لرو. خو د کورونا د مریضانو د پاره جناب شفق ته بریکي دلته ده. دا یو تخنیکي موضوع ده چې ډاکټر یې کولی شي ښه تحلیل کړي. د کورونا لپاره موږ عارضي تداوی کوو، دا نښو نښانو تداوی کوو، ټوخی تداوی کوو، تبه تداوی کوو، د زندر تداوی کوو، اسهال تداوی کوو، د اکسیجن قلت یا د اکسیجن سچوریشن یا د اکسیجن غلظت چې په وینه کې خطر راځي ډاکټران هماغه تداوی کوي. او تر هغې چې د مریض د وجود معافیت لوړ لاړ شي او دغه کووډ 19 هغه خپل پریود یا خپل اعراض او علایم ونه پوره کړي، نو ډېر مریضان د خصوصي روغتونونو نه راضي دي.
ډاکټر صاحب راپور نه خبر سول چې د ولسی جرګې او شمیر غړي هم په کووډ 19 سخته دي، ستاسو معلومات څه دي؟ دغه څومره غړي دي د ولسی جرګې؟
جناب شفق صاحب دا باید دارالانشا د ولسی جرګې د صحت کمیسیون سره رسمي ارقام شریک کړي چې بدبختانه تر اوسه پورې ډېری وکیل صاحبان دې ته نه دي حاضر شوي چې ثبتنام وکړي چې ما د کورونا د کووډ 19 ناروغي تیره کړه یا یې د تیرېدو په درشل کې یم. خو الحمدلله ټول وکیل صاحبان ښه دي او تر اوسه پورې تالار کې نصاب پوره کېږي. تر څومره چې زه تماس ورسره لرم یعنې ډېرو زیاتو وکیل صاحبانو
بله. او به حمیدی صاحب د عام روغتیا د وزارت او په مجموع کې د حکومتي دستګاو او په ځانګړي ډول د امر روغتیا وزارت برخورد یا چلند له کووید 19 سره څنګه دی او خدمات تر اوسه پوری چکړی دي تاسو ترې راضی یاست؟
په اوایل کې په ولایتو کې په مرکز کې په مجموع کې کډاکټرو کعالمو کملاو کوکیلو کوزیرو ټول د دې ناروغۍ نه د یو وحشت او دهشت په فکر ډیر زیات ایریدل، حتی کورونو ته یعنی وظیفو ته چپخانو ته په سکتور خصوصي کې او په سکتور دولتي کې صحي طبي سیستم نه ډیرو ډاکټر صاحبانو فرار وکړ چې مونږ په خواله تنوي کې له ډاکټر صاحبانو نه هیله وکړه چې ګوري د نن د افغانستان ملت تر ټولو زیات ضرورت تاسو ته لري، راځئ چې د دې مبارزې لپاره په لومړی کرښه کې د کووید 19 ناروغۍ سره مبارزه وکړو. زما په یاد دي زه یو شپه افغان جاپان شفخانې ته لاړم، مریضان ډېر زیات وو، نرسان هم نه وو، ډاکټر صاحبان هم نه وو. ما له چارواکو نه پوښتنه وکړه، له مسؤلینو نه، دوی وویل چې مونږ یو ورځ ډاکټر استخدام کړو، بله ورځ ډاکټر صاحب فرار کړی. خو خوشبختانه په افغان جاپان کې او په علي جنا شفخانه کې او په ولایاتو کې د برها تماسون او همکاریو او د عامې روغتیا او د ولسي جرګې د صحت کمیسیون د برها تماسونو په نتیجه کې ډاکټر صاحبان بیرته آماده شول، هغه بیمه او ویره چې ورسره وه له منځه لاړل او خدمات ښه شول.
ولی ډاکټر صاحب پاین حال کې د کووید 19 له بودیجې څخه د هایفومایل یا د فساد خبره هم کیږي، د دې کې به څومره نظارت کړی، څه معلومات لري؟
جناب شفق صاحب، لکه څنګه چې په اجرائیه قوه کې د هر وزارت لایحه وظایف معلومه ده چې د عامې روغتیا وزارت به صحي خدمات عرضه کوي، د صحت کمیسیون وظیفه ده موږ د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د کیفیت او د صحي خدماتو لپاره په طبي وسایلو باندې کار وکړو. دا چې په وزارتونو کې یا په عامې روغتیا وزارت کې مالی فساد شوی، له دې نه زه سترګې نه پټوم او زما کلک انتقاد هم همدا ده. زما هیله د ولسي جرګې د تفتیش د کمیسیون او د مالی او بودیجې د کمیسیون نه مې هیله دا ده چې هغوی خپل پلاوی وټاکي د عامې روغتیا په وزارت کې ټولې مالی چارې تفتیش کړي، ځکه دوی مسلکي خلک دي. زه من هیڅ یو ډاکټر نه په تدارکاتو باندې پوهېږم، نه په خریداری باندې پوهېږم، نه په مارکیټ باندې پوهېږم، مګر زه چې کله یو شفخانې ته لاړ شم د شفخانې ټول خدمات په 15 دقیقو کې زه ارزیابي کولی شم. د مسلک له مخې او د کمیسیونونو د وظایفو له مخې په فساد باندې، د مالی فساد باندې زموږ څار ډېر نه ده، زموږ څار صرف زموږ نظارت د صحي خدماتو نه ده.
بله، ډېره مننه جناب ډاکټر صاحب حمیدی کورم ودان.
مننه، خوشاله ستاسو سره.
یت سولې د سفر لیواله خبرو سره راشه، د سولې د سفر لیواله خبرو سره راشه، یو څوک وګو ټپو مستو سندرو سره راشه، د سولې د سفر لیواله خبرو سره راشه، یت سولې د سفر لیواله خبرو سره راشه.
خبرو سرا راشا.